السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي، هغه دا سرګندونه یو سات وروسته لاغه وکړي چې له اسرائیلو یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي وشتلی او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی، دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه ښوولې و چې اسرائیل په ایران ولې د بریدونو تابع نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي سته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو سات وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي وشتلی او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیلو نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
څو لحاظ رو باید ورته ولیدل سي. یو موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څه له ډېرو کلونو د بشري حقوقو قواعد نقض سوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل او د اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه، دا یو اړخ د قضیې ده. د بلې اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي د مال نه.
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانات تر فشار لاندې له بل خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چیرې بیا ورته اقدامات وکړي زه فکر نه کوم چې تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوي؟
دقیقا ګورې دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې مانا چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. د بلې خوانه واضح ده چې اوس په دا هېوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي او دا انډول په دې مانا ده چې نور د سیمې هېوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین او دا هېوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نسی کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دې مانا چې اول د منافعو تقابل د سیمې د هېوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات او د ترامپ د ادارې یا خپل شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثباته او دایمي سولې او امنیت نښانې لیدل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استاذ جرګي هغه قانوني لایحه تصویب کړ چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استاذ جرګي یو غړي ټمبرچت نن سه‌شنبه د جون څلور رښتمه دغه لایحه د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د ورستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او کچیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوړه کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا حکومت غواړي داس یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه واد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د متحده ایالاتو د استاذ جرګي بل اخره هغه قانوني لایحه تصویب کړ چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استاذ جرګي غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړو. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامدار هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
Now we got to get it over to the Senate.
اوس دا موضوع سنا ته لیکو. زما د ایالت سناتور هګری او بلیکبرن له دې طرح ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی ټابرویل به د مخته یوسی. نو تاسو کولای شئ خپل اندېښنې سنا ته ورسوي ترڅو دا قانون تصویب شي. اونې کې 40 میلیونه ډالر او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارډ ډالر د پیسې طالبانو ته ځي. دا تاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندون کې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استاذو جرګې د بهرنۍ وړیکو د کمیټې مشر براین میسټ تازه ویلي د غلایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي وو چې د مرستې بشري او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي وو چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خبر شوی ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه د موجود او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندوی سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا لوړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په غوي فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او د فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدوري لپاره سوم نه پیچې، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. کچې د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی بغړ نورین سره
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالي همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلی کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو لکه مخ سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې
ګرمۍ راغلی ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، د ستوني مریضې لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضې دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لوي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي، چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې نه ماشوم مجبوط یې غره سینه بغل تکلیف ترلودي، نو سینه بغل د پاره یو وخت بستر کې، نو سینه بغل یې جوړ سره، اما په شری ناروغي باندې اخته سلو، دا یې وایز نه زما نه بلکې ډیر نور داسې پیښ شوی دي چې و مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریض د پاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری د ویروسونو نو میکروبونه چې هغه د خپل په هوا کې نو دا خبرېږي دغه مشمان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم مشمان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیز کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د مشمانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. وارس ایشول شو یو تر مو بو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو او وقایع کولای شي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو تاغو یست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندې توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واورې. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندې توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نو موړی وايي د صوبایي حکومت کړنلاره دا چې خلک برته خپل واد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه استل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې ل خغلی شکیل محمد صاحب سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو دا وخر سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، ولنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد د ریفوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کم خلکو ته ډیر ستونزې وي گوچ گورنمنٹ تو ویلی دی چتا سو اوی سینسیٹائز کری دی چتا سو لار شئی نو کم خلق چتلل غواغی اوی تلی دی او نوغ دلتا کمفرٹیبلی خپل ٹائم سٹل تے گئی
دل تک ځنی خلک چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دی نو اوی مدغه گله کوي چې امونږ ته دتلو ویلې کیږي نو دا اوی د پاره افسا احکامات یا تنظیمات دی.
بیسیکلی چې کم پی او آر کارڈز دی چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ټل وز ڈیٹا پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت غولې شي او خپل ایکټیویټیز کولې شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی ګو دا غي ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی ان شاء الله هغه تبا ایکسټنشن 30 جون نمبر کې ملاو شي پلان د گورنمنٹ دا دی هغه به ان شاء الله سټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې گورنمنٹ یو فیصله کړی دا هغه مې څه وجه دا چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو بایزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سروي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه دا بیا دا غوی د پاره د رهیش ته پاره س انتظامات دا سشته چې دا غوی دغه تسلی کومګا لاړ شو نو موږ تبال تاسو دا سیستم زینی
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دل تک بیا د خزم سه ایشوز راغلی خاص کر زهت حواله سره نو د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داس ستوند سره
بالکل بدل تا زمنگا چکم کے پی گورنمنٹ تے داغیم ہیلتھ انفراسٹرکچر ہر زی کے اویلیبل دے اگا ریفوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تا اویلیبل دے زمنگ دا کمشنریٹ سائڈ نہ ہم زمنگ خپل دا ہیلتھ ٹیمز دی زمنگ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے زمنگ کم 43 دے نوال تم منگو تا فیسلٹیز ورکو او نور چم دا سے سمگ دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرنڈ اتھارٹیز تا دوی ہیلتھ او نور کسے ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو فرض کړه خلک ځینې د دوی لپاره څه خاص سره انتظامات شوي دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د ناد راو د ایف آئی اے او د ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مهیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو هغوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت طرفا باغوی دغه د باو چولې کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورټ وکړو کے پی کې هدلته سپورټ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دے هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فل لارا سپورټ کوي او سپورٹ اس دیہ دا پورے کئی چې کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اوی تا دوی هر قسم فیسلیٹی ور کئی و انڈیو پریشر نا چھے
اڈی رضیا تمنا نا مشال ریڈیو لدا وقت رکھو
ڈیرا مہربانی تھینک یو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مو خوشحال ک سلامت اوسه ژوند اوسه از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل شي زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل شي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډیر روزل شوي دي ډیر مصارف شوي دي که چیرې د پوهنتون استاد هم لرې شي نو ډیر پرمختګ به نه وشي کارونه هم ډیر د خنډ سره مخ شي تعلیمي کچه هم بیخي کمه شي زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول شي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وشي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کېږي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولې راکې نور ټول دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزوري دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم گرانو زکونکو چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو استاذه یانا سلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفې څخه پیل تر 240 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی دولسم لوست یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرو لیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلرم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شی ده؟ اصلا کچیر موږ او تاسو هدف ته راستو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شی لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي؟ ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیې پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آینونو باندې تجزیه سوه. ګرانو زده کوونکو، الکترولیتي پایلونه پیژنو، چې دا سه ډبل فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي، د هغه فایل څخه عبارت کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې تر سره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دوی چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچېری یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیې د بشپړېدو لپاره موږ تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیې د سرته رسولو لپاره او تاسو کولای شئ چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټرۍ ولرو، او دا غتر څنګه کولای شئ چې د بیټرۍ یا سرچینې پښتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري ترڅو دغه عملیات شي او مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شئ چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي ترڅو د هغه الکترولیس شي عملیه اجرا شي. یعنی کچیر موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتی ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې دی یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی ني، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل، سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفي آیون خو د غاز په حالت کې شو ماینستر. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شو، اوس کولای شي چې موږ تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کو. نو کچیر وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې دا یو الکترون چې کوي د لاس اور کوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي. انود کې تحمس کیږي، نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپیژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوسولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې د خپل په یو اوبلن محیط کې کېدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کېدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماینستراسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماینستراتلو پر اساس تر سره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت شي کیږي تر سره کیږي. نو ځکه موږ تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې موږ تاسو د پوتاشیم نایټریټ مالګې الکترولیز کړو، دا چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایټریټ مالګه خپل یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلن محلول وي، نو کچیر دا الکترولیز شوی وي او خپل دلته چې کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي ترڅو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته چې تشکیل سی. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چشکیږي راټولیږي او ځای کیږي او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي منفی آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې هم وینو د اوبو سره چشکیږي یو ځای داسې الکترولیز کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چش سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سوه. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیز وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي یو داسې چې او بعد پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې څه سوي دي په دواړو حالاتو کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل و چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي جذبیږي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شکیږي خنثی کیږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره حالت وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شوله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او اوبه چې د خپل آیونونه باندې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګران زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. ګران زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز وپیژندل او د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی شي د الکترولیز څخه په مل مه کولو کشي میلمه کاري کشي او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کشي او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کشي استفاده وکړو. ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولای شو وایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي؟ څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کې. دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي؟ اکسیدیشن، ارجاع، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګران زده کوونکو موږ تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د یو سلو د دیشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپل ایترونه دي چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتشونې کرکچیرې تعویز کړل شي، مور او تاسو وینو چې د هغوی څخه چش لاسته راځي الکول لاسته راځي، یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کېدای شي چې شکرو ور باندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اور څخه چې شي ایتر چش کیږي لاسته راځي، چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه، آر یا رادیکال چې خپل بیته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو، په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و. چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ خپل اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی شو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه چې شکرو پایل کړو، یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتشینې نوم اخلو، که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتشینې نوم اخیستل کېږي. خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه چې شکو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتشینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل، البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتشینه نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیب وو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلي اوسي، هغه ورسره څه کوو؟ زیاتوو یا هم اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې به تاسو وګوري په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره مولا تاسو کولای شو چې وایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په دریم مثال کې ګران زکون کو تاسو وګوري مولا تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره مولا تاسو داس کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې البته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې شودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زه ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلوم دره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای شي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای شي د ولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرو د الکولو د ایزولو د الکولو په نسبت چې شو زه لږ مو سينو ځکه موږ تاسو پای چې دی د ایترونو د شیدو درجه چې شیدا ټیټه ده. نو ام دې ترتیب سره ګران ځکون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کې دای سي دای ایتایل ایتر چې موږ تاسو سره په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي. اما کې دای سي چې موږ تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کې دای سي په 40 درجه د سانتیګریډ کې چې شته حل سي. نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده. او ګران زکون کو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ تاسو زیر سو البته موږ تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده. نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زکونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پریکیدلو د هغوی پریکیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای شي چې بیت د هغوی ایتری اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو د چپلانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایډ سره چش کوي. البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایډونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایډ او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چش په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ لاندې مثال کې. او بل ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شي لاس راوړو ایترونه لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل اجرا کوي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر سره ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړل لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دې هایډریشن طریقه هم یا د ولای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چشتي تر سره سي چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینئ چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو، چې د دې طریقې کړنلاره کچېرې موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دې ترمن تعامل ترسره کیږي په پایله کې موږ او تاسو وینو چې خپل ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوه طریقو کې موږ او تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شو چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بې هوښ کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خود ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بې هوښ کولونکې ماده په توګه خپل د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو. دا ایتایل ایتر د ګرانو د کوونکو خپل د عضوي مواد یو شمع حلال ده، عضوي مواد په خپل ځان کې حلوالای شي، عیني وخت کې د ورته تعامل او د ګرنات شودونکو په جوړول کې شي هم خپل د دا ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او دا ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې د ایتایل الکول او د هایډریشن څخه هم کېدای شي چې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبو جذبونکو توګه البته توکو پښتون کې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخه کې د دې ترمن چې شکیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ او تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې دای ایتایل ایتر چې د یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای چې چاودیدونکي تعامل تر سره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنه په وخت کې باید موږ او تاسو د دای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوس په دې برخه کې چې په ل ارزونه د یو څو سوالونو مطرح شوی دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو تاسو د توجه څخه. زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې شې چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
ده.